دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیم بجې دي. په دې خپرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. او په خپرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه مشالونه هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د پاکستان تحریک انصاف مشر د پاناما اسنادو په اړه د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی. ترکی ولسمشر په هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. او په امریکا کې د ریپبلیکن ګوند غونډې له تالاره بهر د مظاهرو پر وخت 12 کسان نیول شوي. بشپړ خبرونه. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د پاناما اسنادو د معاملې پلټون لپاره د راتلونکي میاشت له لومړۍ اونۍ څخه د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی. تیر مازدیګر عمران خان په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل لومړی به د راتلونکي ګل یا دوشنبه پر ورځ د پاکستان احتساب ملي ادارې مخې ته مظاهره کوي. دوای د دوشنبه پر ورځ یعنی د جولای پر 15مه د نیب ودانۍ مخې ته مظاهره کوو. تر هغه وروسته به موږ د خپل ګوند ټول غړي ورغونډوو. موږ اعلان کړی دی او که خیر وي نو د اګست 9 نیټې به د ټول هیواد پر کچ په کوڅو کې احتجاجي تحریک پیلوو. عمران خان ویل د احتساب ادارې ودانۍ مخې ته ځکه مظاهره کوي چې ولې هغه اداره په پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم د کورنۍ نومونو په اړه پلټنې نه کوي. په سمدستي ډول وفاقي حکومت د عمران خان احتجاج پیلولو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو په خوا یې ویلي ول چې د پاناما اسنادو په اړه پلټنو ته تیار دی. د آسیا زړه هیوادونو ټولنې یوه څېړنه وایي د ترهګرۍ پر ضد باید جدي مبارزه وشي او د افغانستان امنیت ته دې زیاته پاملرنه وکړل شي. په ټولنه کې د امنیتي همکاریو پراختیا په موخه د څېړنه تېره ورځ خپره شوه. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په کابل کې غونډې ته وویل دا څېړنه د سیمه ییزې همکارۍ پراختیا په برخه کې د افغان حکومت ملاتړ ښکارندوی کوي.
The theme of research launched today.
دا څېړنه چې اعلان شوې د سولې ملاتړ، ثبات ټینګښت او د اقتصادي همکاریو پراختیا لپاره زموږ ټولې سیمې ته ډېر ارزښت لري. د داسې بې طرفه څېړنو په نتیجه کې موږ ستونزې پېژندلی شو او د حل لپاره یې کړنلارې جوړولی شو. دا په ځانګړي ډول د امنیت په برخه کې د سیمه ییزې همکارۍ پراخولو لپاره د افغانستان حکومت ښکاره ملاتړ ښیي. د آسیا زړه او استنبول بهیر په نوم ټولنه د افغانستان، پاکستان، ترکیې او متحده عرب اماراتو په ګډون 14 غړي لري چې په سیمه کې د اقتصادي پراختیا او امنیت ټینګښت لپاره همکاري کوي. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. د افغانستان دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي په ننګرهار کې د اسلامي دولت او نورو وسلوالو ډلو پر ضد د عملیاتو پایل لپاره له ولایتي چارواکو سره لیدلی دي. د ننګرهار والي له دفتره تېر ماښام په خپور شوي بیان کې راغلی د دفاع وزیر تېره ورځ ولایت ته ورغلی و او هلته یې د ختیځ زون د 201 سیلاب قولي اردو له افسرانو سره د عملیاتو په اړه خبرې کړي دي. ولسمشر اشرف غني دې قولي اردو ته په ننګرهار، کونړ او نورستان کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو دنده سپارلې ده. بیان دا نه ده روښانه کړی چې په ننګرهار کې عملیات کله پیلېږي. ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په هیواد کې درې میاشتنی بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. نوموړي دا اعلان بیګا په انقره کې د کابینې تر 15 ساعتنۍ غونډې وروسته په ټلویزیوني وینا کې وکړ. دا بیړنۍ حالت له ننه پیلېږي چې موخه یې د تېرې اونۍ خونړۍ کودتا په هڅو کې د ککړو کسانو پر ضد د حکومت واک پراخول دي. اردوغان په وینا کې وویل د بیړني حالت اعلانولو هدف دا دی چې د جمهوریت قانون واکمنۍ او د خلکو حقونو او ازادیو پر ضد د ګواښونو مخنیوي لپاره چټک او مؤثره ګامونه واخیستل شي. اردوغان او د ده مرستیالانو ترکیې ولس ته د دې باور ورکولو هڅه کړې چې پر دې مهال به پر رسنیو یا د خلکو پر شخصي ازادیو هیڅ محدودیتونه نه لګول کیږي. البته بیړني اقدامات حکومت ته د ګرځ بندیز یا کرفیو لګولو، پر رسنیو د ګاډو پر تګ راتګ او پر شخصي غونډو د بندیز لګولو او له نورو کارونو سره د خلکو کورونو تلاشیو اجازه ورکوي. د اردوغان حکومت وار له مخه شاوخوا 6000 پولیسان، قاضیان، ملکی کارکوونکي او استادان له دندو ګوښه کړي، ماتل کړي او یا یې هم نیولې دي. جرمنی رسنۍ وایي هغه ځوان چې د باویریا ایالت په ویتسبوک ښار کې په اورګاډي کې پر خلکو حمله کړې ښایي په خټه پاکستانی وي. دا دوشنبه پر ماښام په دې برید کې لږ تر لږه 15 کسان ژوبل شوي ول. ولس کلن محمد ریاض په مخکینیو رپورټونو کې افغان کډوال بلل شوی و چې په جرمني کې یې د پناه غوښتنه کړې وه. خو د جرمني دولتي خبري اژانس زیډ ډی ایف تیر مازدیګر وویل د دې هلک په خونه کې داسې اسناد موندل شوي چې دی پاکستانی تابعیت یا شهریت لري. په عین وخت کې د جرمني کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزر په برلین کې خبریالانو ته وویل داسې شواهد شته چې ترې اثباتېږي چې دا هلک افغان نه دی. په جرمني کې افغان سفیر حمید صدیق هم د سه شنبه یا نهې پر ورځ مشال راډیو ته ویلي ول د دې هلک پر اصلیت شک لري. د زیاته کړه د یو شمېر هیوادونو خلک په اروپایي ټولنه کې د پناه ترلاسه کولو لپاره ځان افغان معرفي کوي. د امریکا ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند غونډې په دریمه شپه هغه وخت ګډوډي رامنځته شوه چې د ټیکساس ایالت سینیټر ټیډ کروز د ګوند نوماند ډونالډ ټرمپ له قبلولو او تصدیق څخه ډډه وکړه. د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند یووالي په مخه بیګا کروز ته د وینا بلنه ورکړل شوه. د په وینا کې د ټرمپ د تګلارو ځنو وړاندیزونو ته اشاره وکړه خو د نوماند په توګه یې د هغه د قبلولو ذکر ونه کړ. پر دې وخت ځنو استازو د ده پر ضد آوازونه پیل کړل او ځنو د ټرمپ نارې وکړې. په عین وخت کې د اوهایو ایالت په کلیولند کې د غونډې له تالاره بهر مظاهره هغه وخت د بې نظمۍ ښکار شوه چې ځنو مظاهره کوونکو د امریکایي بیرغ سوځلو هڅه وکړه او پولیسو لږ تر لږه 10 کسان ونیول. د خبرونو پای اس مشال راډیو ته غوږ یاست. زموږ ټولې خبرونې په www.mashalradio.com اوریدئ شئ. پاکستان تحریک انصاف د پاناما اسنادو په اړه د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی.
نیب کے سامنے ڈیمونسٹریشن ہوئی ہے 7 تاریخ کو ہماری سٹریٹ موومنٹ شروع.
د خیبر د باڑی او تیرا اوسیدونکو له انتظامی غوښتنه کړې چې ژر د ورته د کورونو بیا ودانې پیسې ورکړي.
یاره څوک انداسې نشته چې هغه کور وران نه یې کنه او مطمئن هو بهاله شو چې موږ سمې لاو شي.
د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتنه کړې چې په ناموسي وژنو کې ککړ کسان دي نه بخښي. ترکی ولسمشر په هیواد کې درې میاشتنۍ بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. نن د ریپبلیکن ګوند ولسمشرۍ نوماندۍ په اړه د غونډې وروستۍ ورځ ده او په مشالونو خپرونه کې مو د مانیری د خدایي خدمتګارانو مبارزې حال راوړی.
انډین برټش آرمی سور مراد ور کړو هغه هر څه ته نه بیر تا واغستو فقیر کې ناست یو پیسو سره پاتې نشو.
لمشال رادیو سروس لومړی موضوع ته ورځو. پاکستان تحریک انصاف د پاناما اسنادو معاملې په اړه د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی. د ګوند مشر عمران خان تیر مازدیګر د ګوند غړو تر غونډې وروسته خبریالانو ته ویل لومړی به د احتساب ملي ادارې مخې ته مظاهره کوي او له راتلونکې میاشت څخه به د هیواد په کوڅو کې احتجاجي تحریک پیلوي. راوی اکرم خان معلومات راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د پاناما اسنادو پلټنو په معاملې په 1 اگست د حکومت خلاف غونډ مل کې تحریک ته شروع کولو اعلان کړی دی. په اسلام آباد کې ورکرز کنونشن ته د خطاب په وخت عمران خان ویلي چې جمهوریت د اولس خدمت کوي او پاکستان کې به حقیقي جمهوریت حل راځي چې کله مشر ولی احتساب لزان وړاندې کی. د اوبل چې کرپشن کې ککړ خلکو خلاف تحریک به وس نه ودرېږي. د تحریک آغاز به چرته نه کیږي. دا به یو څو ورځو کې اعلان شي. عمران خان زیاته کړه چې مؤثره تحریک جوړولو لپاره به په سبو کې کمیټه یعنی هم جوړول کیږي. د دا هم اویل چې په 25 جولای د قومي احتساب بیورو یا نیب خلاف به هم احتجاج کوي او دا تپوس پدې کوي چې ولې تر اوسه پورې د وزیر اعظم د کورنۍ احتساب ونه شو.
نیب کې سامنے ډیمونستریشن ہوئی ہے.
دی وای د دوشنبه پر ورځ یعنی د جولای پر 25 د نیب ودانې مخې ته مظاهره کوي. تر هغه وروسته به موږ د خپل ګوند ټول غړي ورغونډو. موږ اعلان کړی دی او که خیر وي نو د اگست 9 نیټې به د ټول هیواد پر کچ په کوڅو کې احتجاجي تحریک پیلوو.
7 تاریخ کو ہماری سٹریٹ موومنٹ شروع.
عمران خان په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف په هیڅ صورت به ونه غواړي چې احتساب یې وشي. حکومت د مخالفو ډلو ثابت کړ سکه نه مني چې خپل احتساب نه غواړي. دوی ویل چې ملک د کرپشن له وجې بیروزګاری سره واقعيږي. په 1 اگست په چکم احتجاج پیلوي نو پکې به ولس د کرپشن په حق له آگاهي هم ورکوي. د ماشالا په اړه شوی خپل بیان باندې تنقید په اړه د عمران خان وینا و چې داغه بیان په غلط انداز کې وړاندې شوی دی. دوی ویل چې پاکستان یو مشر هم شل کاله جدوجہد نه دی کړی نو آیا زما د شلو کالو جدوجہد مجاهد د مارشل لا لپاره دی. پاکستان تحریک انصاف مشر په وینا چې حقیقي جمهوریت لپاره کوشش کوي او ملک به حقیقي جمهوریت اولس ته په سمه مانو کې ښایي. یاد دی چې پاکستان تحریک انصاف د کال 2013 په ټول ټاکنو کې د مبینه داندلې خلاف 2014 کې هم دھرنا ور کړی و. د دې دھرنې د ختمولو اعلان عمران خان هغه وخت وکړو چې کله د پېښور په آرمی پبلک سکول برید شوی و.
تاسو مشال رادیو ته غوږیږئ. موږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اورئ.
دا مشال رادیو ده.
د قبایلی سیمو بیا ودانۍ او بیا بحالۍ څانګې چارواکي وایي د باړې او تیرا میدان په ځینو برخو کې د ړنګو کړل شویو شاوخوا 3000 کورونو سروې مکمله کړې ده. دوی تیر مازدیګر مشال راډیو ته ویل د خیبر پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې اغیزمنو شویو خلکو ته د تاوان ورکولو پرچی هم ورکوي. خو د سیمو اوسیدونکي وایي د سرکاري چارواکو له کاره مطمئن نه دي او دا چې تاوان دې ورته ژر تر ژره ورکړل شي چې په نامنیو کې ړنګ کړل شوي خپل کورونه بیا ودان کړي. فرهاد شینوار معلومات راکوي.
د فاټا د بیا بحالۍ څانګې چارواکي وایي چې دوی د خیبر ایجنسۍ د باډې پاکاخیل شلوبر کمبرخیل او سپاکي او د تیرا میدان په ملک دین خیل زخخیل او دمخیلو کې د خواوشا 3000 ورانو شو کورونو د بیا جوړولو سروې مکمل کړي ده او د ماویزي ورکولو لپاره یې په خیبر هاوس په خبر کې د ټوکن یا پرچو ورکول شروع کړي دي او چې په دې یادو سیمو کې د چا کور د سروې نه پاتې شوی وي نو هغوی دې جولای تر یو دیرشمې نیټې پورې خپل درخواستونه بیا جمع کړي. په خیبر هاوس په خبر کې د وران شوي کور د بیا جوړولو د ماویزې ټوکن ترلاسه کولو نه پس د باډي یو تن اسلم خان پریدي مشال ریډیو ته وویل
موږ په لوکا باندې ډېر انقلاب تیر شوی رہے و موږ له اوس ډېر مشکلاتونه دي ځکه چې کورونا وران شوي دي په ګولو باندې لګېدلې داسې چې کمې کاړې تلې وي هغه پسې بیا داسې برنه ویرون کوي. موږ له اوس ټوکن میلو شروع خو دغه لاس په کور دي چې موږ پیسې زر ویني چې موږ خپل کورونا پرې جوړ کړو. دوباره ټوکن نمبر دی په پیل کې چې تاسو لږ موږ کوټه چاته نه کا روپې باندې کو تقریبا 15 شپې کوله موږ دا خوري په مته را کړه بهر هم کاډه وخت کې کړې باندې کورونه زونه نیولې سر وسته کور پر ونیږي چې ملو شي وسته کې موږ کار پکې کیږي ځکه چې موږ خپل سر پکې پامن کو.
د باډي یو بل تن نیک مرخان پر دی وای چې خیبر هاوس یا پولیټیکل ایجنټ دفتر ته زیرا زی خو کاری نه کیږي.
دا پرټیکل دی کنه هغه یو چې دلته کارونه شانته نه کیږي سرځا کیږي بس مطمئن ته نه یو کنه نو زور ازو پسې کله یو تاریخ راکی کله بل تاریخ راکی کله پنځ تاریخ نه وای کله 20 تاریخ نه وای او بس مطلب چې تاسو نه مو پسو نه کو کور خو وران دی را سوکند اس نشته ځای کور وران نه یی کنه او مطمئن هو بال شو چې مولا سمې لاوش
د تیرا یو تن رحمت الله افریدی وویل
دلته موږ روغلی یو دا در پوسونه انجام کړی وکانه دلته ټوکن لا وی لوړی بس نو میرا انتظار کوي چې روبي شي روبي نشي خلکو لای ورټنو بس چې تاسو انتظار وکړو. زمون خو نن دوام ورځ ده موږ دا وایو چې کورونا راته جوړ شي روزګار راکړل شي لوکان کې دیار شي.
په خیبر هاوس په خبر کې د فاټا د بیا بحالۍ څنګه د خیبر ایجنسۍ کوارډینیټر یوسف خان وویل چې د باډي او تیرا په هغه ټولو کومونو کې به دغه سروې تر سره کیږي چې چرته د جګړو پوځي عملیاتو په وخت د خلکو کورونه وران شوي دي. دوی وویل چې دغه سروې یو کمیټه کوي چې په هغه کې د باډي پولیټیکل تحصیلدار د پوځ یو کیپټن د سکول یو استاد او یو قومي مشر شامل دي او یوازې هغه کورونه به په سروې کې لیکي چې مالک یې د خپل وران شوي کور سره موجود وي. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو د زیارت تورزی 19 پروګرامونه
مشالونه
په پاو کم یو لس بجو
تاند هیلی
په پاو کم دوو بجو
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسا دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دوه نیمو بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم سلور بجو
هارون بچا هنری غړی
په اته منټه د پاسا سلور بجو.
د بخن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر پاکستاني او چارواکو غږ کړی چې د غږ غیرت په نوم وژنو او پر ښځو د تاوتریخوالي په برخه کې د بخنو لړۍ بند کړي. هلته د پاکستان بشري حقونو کمیشن پخوانی مشر هم ورته نظر لري او وایي د غیرت په نوم په وژنو کې ککړو کسانو ته د سزا ورکړل شي. دوی دا څرګندونې پر داسې وخت کړي دي چې څو ورځې مخکې د یوې پاکستاني اداکارې قندیل بلوڅ وژنې په تور د هغې ورور ونیول شو. راوی اکرم خان حال راکوي.
د بخنې نړیوال سازمان د نهې په ورځ خپل یو بیان کې ویلي دي چې پاکستاني اداکاري د کندیل بلوچ د هغې د ورور په لاس وژنې د دې خبرې ضرورت په ډاګه کړي چې د غیرت په نوم د وژنو په کیسونو کې د ښځو د سړو خلاف د جرمونو مخنیوي لپاره فوري اقدامات اوچت کړی شي. امنیسټي انټرنیشنل د پنجاب صوبې د حکومت له اړخه د کندیل بلوچ په مقدمه کې د غیرت په نوم د وژنې دفع د شاملولو ستاینه کړې ده. د دې د فطر لاندې د کندیل بلوچ کورنۍ به اوس نشي کولی چې د هغې ورور وبخښي. د امنیسټي انټرنیشنل د سویلي ایشیا ډایرکټر چمپا پټیل په وینا چې د غیرت په نوم د وژنې دفع د باید چې قانون پاتې شي نه چې د بخنې استثنا. چمپا پټیل په وینا چې پاکستان ته د بنیادي اصلاحاتو ضرورت دی، د ستر لاندې د غیرت په نوم د وژنې مجرمان د بری کولو سلسله ودرول شي. د بخنې نړیوال سازمان مطابق د غیرت په نوم د وژنې په کیسونو کې د سزا ورکولو ناکامۍ له وجې پاکستان متاثرینو ته انصاف ورکولو کې ډډه کوي، د څه له امله د زرګونو ښځو او ماشومانو ژوندونه په خطر کې وي. د پاکستان د ښځو د حقونو قومي کمیشن پخوانی مشر خاور ممتاز مشال ریډیو ته وویل چې د غیرت په نوم د وژنې قانون سینټ منظور کړی دی، خو لا تر اوسه دا قومي اسمبلی نه دی منظور کړی، لسه چې دی وخت ډېر زیات ضرورت محسوسېږي. د دې په وینا که غیرت په نوم د وژنې په کیس کې ملزمانو ته سزاګانې ورکړی شي نو د ښځو خلاف په جرمونو کې کموالی راتلی شي.
د غیرت په نوم د وژنې په کیسونو کې د بخنې سلسله بندول پکار ده، او دې لړکې لږ ډېر قانون سازی که وکړی شي نو دا بندېدی شي. پاکستان کې د غیرت په نوم وژنې په کیسونو کې بخنه ورکړی شي نو پوره کیس بیا داسې کیسونه چلے دل پکار دی، او غیرت پنم د وژنې په کیسونو کې د معافی گنجائش نه دی پکار. که داسې کیسونو کې لس کسانو ته سزا ورکړی شي نو یو لسم تن به داسې قدم سوچ سره اوچتوي.
خبر ممتاز په وینا چې د غیرت پنم د وژنې په کیسونو کې د اولس آگاهی پکار ده، او دې سره سره مطبوعاتو له پکار ده چې سنسینی دینه خوروي او غیر جانبدار راپور دی ورکوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
یو نړیوال سازمان په خپل رپورت کې ویلي پېښور د پاکستان له ټولو صوبایي مرکزونو څخه زیات د بېوزلۍ ښکار دی. د اقتصادي او ټولنیزو چارو پوهان د بېوزلۍ یا غربت یو شمېر وجوهات بیانوي. دوی وایي د صنعت نشتوالی، خرابه کروندګري او په لږ آمدن یا تنخواه د بېوزلۍ مهم لاملونه دي. د دوی په اند د وسلوالو د وسایلو سم ویش هم د غربت په کمولو کې رول لوبوي. ملیحه میرزاده معلومات راکوي.
د اقتصادي او ټولنیزو چارو پوهان او د ټولنې د خیر ښېګڼې لپاره کار کوونکي په پېښور کې د غربت لپاره یو شمېر عوامل ذمه‌واره ګرځوي. د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی د صنعت نشوالی، ناکامه زراعت، کم سرمایه کاری او کم آمدن په سیمه کې د غربت مهمې وجه بولي.
اگریکلچر کے نہ الائڈ انڈسٹری کے نہ میجر انڈسٹری کے انویسٹمنٹ نے کی جی پارا مراحت نہیں او دا صوبہ چلا نہ دا در سمندر نہ دا ٹول نہ دریا نہ پلارا نہ پدی کے ٹرانسپورٹیشن کا مخاصلا کے کم دے باہر نہ سامان راضی یا پنجاب نہ سندھ نہ راضی نہ دا ہاری کی نتنا ہم سیوا شی نو انکم باندے ہم پریشر تو دی نو انکم شتانا بل کشتانو دیر لو دے.
د اقتصادي چارو یو بل کارپو محمد علي وای په سیمه کې د کال 2001 را په دیخوا د امنیت خراب صورتحال په غربت کې اضافه کړی ده. د ده په فکر دغه ښار واپس خپل حالت ته راتلو کې به ډیر وخت ولګي.
د تیر سیمه کې دا څونه جنگ تیر شو دا خو راغی اثرات لکه ماته ښکاري څومره انډسٹریز چې کوم هر قسمه ده که نه هغه ولاړه ده په شعر باندې او ایجوکیشن هم زمونږ دا سیمه کې چې څونه ټرایبل بیلټ ایون پېښور که نه او ایجوکیشنه نو چا خو تعلیم نه کو.
لیکوال اباسین یوسفزئی د غربت د خاتمې لپاره د وسایلو سم تقسیم ضروری بولی او وایي چې په تیرو سو کلونو کې د ګرانی زیاتېدو له امله هم د ښار د اوسېدونکو مالی حالت متاثره شوی دی.
نرخونه ډېر ګران شوي دي. چې کله نرخونه ګران شي نو ظاهره ده چې هر څوک بیا د ضرورت د سیزونو اخېستو توان نه لري. تعلیم هم ډېر ګران شوی دی. سرکاري سکولونه چې د هغې معیار ډېر پرېوتی دی. کله نرخونه ګران وي نو د هغې د وجې نه د کور ټول خلک شری کا محنت کئی پیسے گٹھی اور دل وجینا معشومان لگیا جی غریب اور محنت مزدوری کے لگیا جی یا خیر واڑی وسائل تقسیم ہم منصفانہ طور باندھے نشتا جل و کم حالات
په پېښور کې د سرحد رورل سپورت پروګرام چې د حکومت تر انتظام لاندې او غیر سرکاري اداره ده یو چارواکي محمد شاه وای په پېښور کې په تیرو کلونو کې په آبادی کې زیاته اضافه او د کډوالو راتلل هغه څه دي چې په ښار کې غربت سیوا کړې دي.
Poverty or the population full of the relation with the population increase ki poverty hum increase ki because the Pekhawar chukum population growth chukum nahi hai rahi na 3.29% the annually well migration hum dai sabhi bane there pressure se there is a rapid urbanization in kala move kai when there is a refugees or IDPs the recent years ki like IDP crisis ko 2008 and start show or taro se pure ongoing the so issue ke dai full na ghat khar de chukum mane the refugees or the IDPs pressure the IDPs among internal chukum bhi or refugees the afghan refugees sabar ki
mohammad shah wai da kabailo jagra zapalo simuna hago khalko kharta pa majbura ke kade ukde chal tay khpal kar rozgar pati aw faslu nau اوس د آمدن هیڅ ذریعہ نه لري. دی وای موجوده حکومت د تعلیم، صحت او ماحول په برخه کې خپل ژمنتیا ښودلې ده چې دغه نتیجې کېدی شي په راتلونکو لسو کلونو کې مخې ته راشي. د کارپوهانو په خبره زراعتو ته وده ورکول، صنعت لپاره دوامداره مراعات، د تعلیم او صحت مفت سهولتونه، د سیمې معدنیاتو ته ترقی ورکول، د روزګار مواقع پیدا کول او مناسبې پالیسۍ جوړول هغه څه دي چې ګټه ترې ترلاسه کېدی شي.
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نہ اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
موسیقی استادان پا چحال دی
ایوارڈو نا ملاو شدی بیو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا
نو پدا سکے واقداران چکوی
30,000 روپے پر منت با غو ترکوت
پر ہر چا سر بیرا حلے جلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور پائے کم زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا ہنر لارا تشدد نلے ری لارا
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخ پراونا هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت دا مازیگر پر سلورو پجوانده بنا او هر یک شمبا یا اتوار دا مصبخین پر دونیمو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو
او سمرزو دواو نړیوالو موضوعاتو تا یو داده چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په هیواد کې بیړنۍ حالت نافذ کړی دی. دا اعلان نوموړي بیګا د کابینې او ملي امنیت شورا تر غونډې وروسته پر ټلویزیون په وینا کې وکړ. اردوغان په هیواد کې د اقدامات د تیر جمعې د ورځې تر ناکامې کودتا وروسته کړی دی. ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان بیگا پر ټلویزیون په وینا کې اعلان وکړ چې بیړنۍ حالت به تر درو میاشتو نافذ وي. نوموړي دا اعلان د جولای 15مې د ناکامې کودتا هڅې په تناظر کې د خپلې کابینې او ملي امنیت شورا تر غونډې وروسته وکړ. تر دې مخکې اردوغان له الجزیره ټلویزیون سره په پرونی خپره شوې مرکه کې وویل کېدی شي بهرني هیوادونه د کودتا په هڅه کې شامل وي، خو ده د کوم مشخص هیواد نوم له اخیستو ډډه وکړه. اردوغان وویل د خطیب فتح الله ګولین امریکا میشته سازمان چې دی د کودتا په هڅې تورنوي د یو لوړ یا اعلی دماغو تر مشرۍ لاندې کار کوي، خو ده دا وضاحت ورنکړ چې د اوچت دماغ یا ذهن اشاره یې چاته ده. اردوغان دا نظر هم رد کړ چې ګواکې د ترکیې جمهوریت له خطر سره مخامخ دی او دا چې دی د زورواکه کېدو په حال کې دی. د په مرکه کې وویل هیواد به په یوه پارلماني جمهوري نظام کې پاتې کیږي او له دې لار به هیڅ کله نه اوړي. ترکی ولسمشر دا هم ویل چې کله اروپایي ټولنې سره د ترکیې یو ځای کېدو موضوع له خطر سره هم مخامخیږي، دی به د مرګ سزا ورکولو پارلماني اقدام منظوروي. اردوغان وارلمخه د تیر جمعې ورځې کودتا هڅې په تړاو بې ساري ګامونه اخیستي دي او په زرګونه کسان یې بندیان کړي او یا یې هم ورباندې سفري بندیزونه لګولي دي او یا یې له دندو ګوښه کړي دي. د ترکیې حکومت تیره ورځ د هیواد پر ټولو اکاډمیکانو نورو هیوادونو ته پر تللو بندیز ولګاوه. تر دې یو ورځ مخکې د ترکیې لوړو زده کړو ادارې په هیواد کې د پوهنتونونو او پوهنځیو 1500 مشران له دندو ګوښه کړل او د شخصي تعلیمي ادارو شاوخوا 120,000 استادانو د معلمۍ اجازت نامې یا لایسنسونه یې له هغو بیرته واخیستل. د ترکیې انادولو اژانس او بی بی سی له اټکل سره سم د جولای له 15 راهیسې د ولسمشر رجب طیب اردوغان انتظامی د هیواد شاوخوا 50,000 سرتیری، پولیس، قاضیان، دولتي کارکونکي، ملایان او استادان یا له دندو لرې کړي دي او یا یې هم نیولې دي. ځینې نور رسنۍ بیا دا شمېر تر 50,000 پورې ښیي. اردوغان دا اقدامات پر داسې وخت کړي دي چې تېره ورځ په واشنگټن کې د هالینډ، جرمني او کاناډا بهرنیو چارو وزیرانو د ترکیې چارواکو پر چاپو او د کسانو پر نیولو اندېښنې وښودې. دوی پر انقرې غږ وکړ چې د قانون حاکمیت درناوی دې وکړي.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنګیالي دي؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
مونږ دا جدوجهد خدای خدمتګار نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورې.
په امریکا کې د ریپبلیکن ګوند لخوا د ډونلډ ټرمپ نوماندۍ او هغه تګلارو په اړه غونډه روانه ده او ټاکل شوی چې سبا به نوموړی خپله وینا کوي او خپلې تګلارې به روښانوي. میگا په اوهایو ایالت کې د غونډې له ځای سره ځینو کسانو مظاهرې هم کړې دي چې پکې شاوخوا 10 کسان نیول شوي دي. په دې اړه مې د ریپبلیکن ګوند د غونډې په تالار کې د ډیوه راډیو له خبریالې وږمې جالوان سره خبرې وکړې او له هغې مې پوښتنه وکړه چې د چهارشنبې یا شروع پر ورځ چا ویناګانې وکړې او څه یې وویل.
د امریکا په اوهایو ریاست کلیولند ښار کې دا وخت د ریپبلیکن ګوند لخوا څلور ورځنۍ غونډه روانه ده. د پارټۍ چې کوم ملاتړي دي، په دې کې سیاسي مشران، چې کوم ټولنیز مشران دي، په دغه کې لوبغاړي، هنرمندان دي، هغوی غږیږي. نو په درېیمه ورځ چې کوم تھیم یا موضوع د دغه کنونشن لپاره ټاکل شوی وه، نو هغه وه میک امریکا فرست اگین، یعنی امریکا باید چې په نړۍ کې داسې یو هیواد شي چې ډېر زیات قوي شي څنګه چې به پخوا وه. نو په دغې لړ کې چې کومې ویناوې شوي دي، هغه د 9:30 د ماښام راهیسې شروع شوي دي او په دې تھیم باندې چې کومه وینا کوونکي تر اوسه پورې راغلل، نو په هغې کې د ټولو زیات چې کومه مهمه وینا وه، هغه د فلوریدا ګورنر چې ریک سکاټ دی، هغوی لخوا شوې ده. او هغوی وویل چې دا وخت چې په ملک کې کومه وزه جوړه ده، نو ډېر خلک اندېښمن دي او په خپله د دوی په ریاست فلوریدا کې چې کومه حمله وشوه، په یو کلب باندې 9 کسان ووژل شول او په دې کې دوی راډیکل اسلامیک ټررزم یاد کړ، یعنی اسلامي تندروه ترهګري. نو دوی ویل چې دا یوه لویه اندېښنه ده، نن امریکایان چې د دغې نه اندېښمن دي، ویرې لري، نو د هغې د ختمولو لپاره پکار ده چې یو داسې حکومت راشي چې داسې پالیسیانې او دریز خپل کړي چې دا بیخي ختم کړي، او نیوکې په هیلری کلینټن باندې او د اوباما په انتظامیه باندې هم ولګولې.
داسې رپورټونه دي چې بیګا د غونډې له ځای سره مظاهرې شوې دي او ځینې کسان نیول شوي دي. په دې اړه تفصیل راته راکړي.
درې ورځې باندې چې کله نن دا کنونشن پرانستل شو، دا غې نه څو ورځې باندې دغه مظاهرین ځان را رسول او تر اوسه پورې په زرګونو تعداد کې په هر ورځ دوی په ډلو کې راځي او خپل هغه غږ پورته کوي. ولسته وړاندې کول غواړي چې ولې دوی د ډونلډ ټرمپ مخالف دي. بیا د امنیت د ساتلو لپاره په ستر تعداد کې د مختلفو ځایونو نه بیلابیل چې کوم اداري دي د امنیت د حفاظت لپاره د هغې غړي راغوښتي دي. پولیس ځای پر ځای ښکاره کېږي په لوی تعداد کې. او یوه پېښه داسې هم وشوه چې چېرته چې دغه کنونشن روان دی، هغلته نږدې مظاهرچیانو یوه هڅه وکړه چې د امریکا بیرغ ته غور ورته کړي، خو دغه هڅه شنډه کړې شوه او پولیسو د ریپورټونو تر مخه ولس کسان چې دی هغه و هم نیول.
خا وګمې د ریپبلیکن ګوند د غونډې نن ورسته ورځ ده، نو نن په ایجنډا کې څه دي؟
زیارت فروز چې د غونډې اخیرانه ورځ نو ډیر یو مهم ورځ د پاتې د کنونشن لپاره، او په دې کې بیا د ډونالد ترامپ چې هغوی به وینا کوي، نو هغې ته د ټولې نړۍ توجه ده چې هغوی به څنګه ځان ثابتوي چې دوی د ملک لپاره چې دی یو ښه صدر ثابتېدی شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. د زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. په پیښور کې 10:30 او په کابل کې د سهار 10:00 شوې د خبرونو لنډیز. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د پاناما اسنادو د معاملې پلټنو لپاره د راتلونکي میاشت لومړۍ اونۍ څخه د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی. دا اعلان تیر مازیګر نوموړي په اسلام آباد کې خبري غونډې پر مهال وکړ. د آسیا زړه هیوادونو ټولنې یوه څېړنه وایي د ترهګرۍ پر ضد باید جدي مبارزه وشي او د افغانستان امنیت ته دې زیاته پاملرنه وکړل شي. په ټولنه کې د امنیتي همکاریو پراختیا په موخه دا څېړنه تېره ورځ خپره شوه. د افغانستان دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي په ننګرهار کې د اسلامي دولت او نورو وسلوالو ډلو پر ضد د عملیاتو پیل لپاره له ولایتي چارواکو سره لیدلی دي. د ننګرهار والي له دفتره تیر ماښام په خپور شوي بیان کې راغلی د دفاع وزیر تېره ورځ ولایت ته ورغلی او هلته یې د ختیځ زون د 201 سیلاب قولي اردو له افسرانو سره د عملیاتو په اړه خبرې وکړې. ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په هیواد کې درې میاشتنی بیړنۍ حالت اعلان کړی دی چې له نن پیل شوی دی. نوموړي دا اعلان بیګا په انقره کې د کابینې تر 15 ساعتنۍ غونډې وروسته په ټلویزیونی وینا کې وکړ. جرمنی رسنۍ وایي هغه ځوان چې د باویریا ایالت په ویتسبورګ ښار کې په اورګاډي کې پر خلکو حمله کړې ښایي په خټه پاکستانی وي. د دوشنبې پر ماښام په دې برید کې لږ تر لږه 15 کسان ژوبل شوي ول. د امریکا ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند غونډې په درېیمه شپه هغه وخت ګډوډي رامنځته شوه چې د ټیکساس ایالت سینیټر ټیډ کروز د ګوند نوماند ډونالډ ټرمپ له قبلولو او تصدیق څخه ډډه وکړه. د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند یووالي په مخه بیګا کروز ته د وینا بلنه ورکړل شوه. هلته له تالاره بهر مظاهره هغه وخت د بې نظمۍ ښکار شوه چې ځینو مظاهره کوونکو د امریکا بیرغ سوځولو هڅه وکړه او پولیسو لږ تر لږه ولس کسان ونیول. ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال رفعت انجوم د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځونه اداریو ته کتنه کړې.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په سند کې د رینجرز د پاتې کېدو او هغوی ته ورکړی شوي خصوصي اختیاراتو د مودې غځولو څه فوري فیصله نه ده کړې شوې چې له وجې د سند سیاسي ماحول ښه نه ښکاري او په کراچۍ کې د سیاسي ګوندونو د غړو ګرفتاري هم اولس پریشانه کړې. ادارې وایي چې دې کې هیڅ شک نشته چې د رینجرز ځوانانو او افسرانو بغیر د ځان پروا کړې په کراچۍ کې امن راوستو کې خپل کردار ادا کړی کوم چې هیرول نه دي پکار. خو هم دې سره سره په کراچۍ کې روان آپریشن باندې د سیاسي ګوندونو لخوا اوچت کړی شوي سوالونو ته هم عام قبل پکار دی او په کراچۍ کې د رینجرز عملیاتو دارای کار یو شان پکار دی. ادارې زیاتوي چې رینجرز په کراچۍ کې خپل خدمات ترسره کوي خو سند حکومت د رینجرز د پاتې کېدو او خصوصي اختیارات ورکولو مودې غځولو هیڅ فیصله نه ده کړې او امکان دی چې دا د سینې سملې د منظورې سره مشروطه شي. ادارې وایي چې په دې معاملې باید ډېر عقلمندانه کار اخیستل پکار وي ځکه چې په سند کې د رینجرز عملیاتو ته قانوني جواز جوړولو کې ځنډ له وجې نه صرف دا عملیات متاثر کېدای شي بلکې سیول آرمډ فورسز په جذبې او کارکردګۍ هم منفی اثرات پریوتې شي. ادارې لیکي چې په سلام مشوره شروع کړې شوې ده عمل خپل انجام ته رسولو او د دې لارې نه غیر ضروري خنډان لري کول د وفاقي او صوبایي دواړو حکومتونو ذمہواري ده. ادارې اخره کې وایي چې څلور د غټو جرمونو لکه بدخوري یا کلنګ، ټارګټ کلنګ، ترهګري او د تاوان لپاره اغوا کول په شان جرمونو مخنیوي لپاره رینجرز ته صرف کراچۍ پورې اختیار ورکړل شوی خو په سند کې بل یو ځای هم نه. خو که پولیس وي او که رینجرز ټول له قانون په کرښه کې دننه کار کول دي او سیاسي ګوندونه دې هم داسې رویه نه خپلوي چې وسلواله ډلې ترې فائدہ واخلي. په هر حال کې د قانون خیال ساتل پکار دي. جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د اوبو سرچینو پلټنو لپاره کارکوونکي پاکستان بی آر ډبلیو آر خپل یو جاری کړی شوی رپورټ کې دا انکشاف کړی چې په ملک کې د صفا اوبو په نوم خرڅوونکي منرل واټر 42 کمپنیانې مختلف کیمیایي مواد استعمالوي چې سره وجه دا اوبه د صحت لپاره خطرناکې دي او د دې مسلسل استعمال کوونکي د کینسر، بلډ پریشر، شوګر، د زړه مرضونو او د ګردې د مرضونو ښکار کېدی شي. ادارې لیکي چې په پاکستان کې د آبادۍ زیاتوالی او مختلفو کارخانو فیکټریانو نه راوتلې ګنده اوبه نه صرف د ځمکې دننه اوبو لپاره خطره ده، بلکې د دې په نوم چې کوم منرل واټر یا صفا اوبه په ولس خرڅول کېږي هغه هم د دغه کیمیایي مواد له وجې خطرناکې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وال سټریټ جورنال په یو لیکنه کې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د کردار او غیظ موضوع څېړلی. بل پلو همدې ورځپاڼې د ایران او نړیوالو ترمنځ د اټومي موافقې د عملي کېدو پر بهیر لیکنه خپره کړې. بوروال کاکړ د دواړو لیکنو مهمې برخې اوروي.
وال سټریټ جورنال د مقالې په پیل کې اسلامي نظریاتي کونسل ته په اشاره لیکلي چې پاکستان اوس مهال له اسلامي قوانینو سره په جنجال کې پریوتې دی. مقاله لیکي دا مسله د هغو پارلماني غړو له ستونزو څرګندېږي کوم چې د اسلامي نظریاتي کونسل تړل غواړي. د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټې وایي چې د اسلامي نظریاتي کونسل استعمال په دې ملک د میرمنو او مذهبي لږکیو په تاوان پریوځي. ورځپاڼه لیکي چې له لسو مذهبي عالمانو او پخوانیو ججانو جوړ دا کونسل په ملک د آزاد خیالو او بنسټپالو ترمنځ د اختلاف له کبله له مشکل سره مخامخ دی. د ورځپاڼې په لیکنه په پاکستان کې پر دې اختلاف دی چې په دې ملک کې د مذهب رول باید څنګه وي او آیا د مذهب سخت او که نرم تعبیر عملي کولو ته اړتیا ده. یاد کمیټې په دې لټه کې ده چې د پارلمان د منظورۍ له لارې اسلامي نظریاتي کونسل ختم کړي، خو د دې لپاره به د ملک په عین کې بدلون ته اړتیا وي. ورځپاڼې لیکي واکمن مسلم لیگ نون وار له مخه د درغلیو له تورونو سره مخامخ دی، نو داسې نه ښکاري چې د بشري حقونو د کمیټې د دې هڅې ملاتړ وکړي. بل پلو همدې وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د ایران او نړیوالو ترمنځ د اټومي تړون د عملي کېدو پر بهیر او په دې ترڅ کې پر خنډونو بحث کړی دی. ورځپاڼې لیکي ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې ویلي چې ایران که څه هم د اټومي تړون عملي کولو ته ژمن دی، خو داسې ګامونه اخلي کوم چې د دې تړون د عملي کولو بهیر ته زیان رسوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کیمون لخوا د تیر دوشنبه په ورځ په خبره سوی رپورټ کې د ایران تازه ازمویل سوی بیلستیک توغندې ته اشاره سوی او همدا ویل سوی چې د هیواد یمن او عراق ته وسلې وړي دي. په دې رپورټ کې پر ایران ژغ سوی دی چې له داسې فعالیتونو ډډه وکړي کوم چې په سیمه کې د ګډوډۍ سبب ګرځېدای شي.
په واشنگتن کې د عراق ملاتړ په موخه نړیوال کانفرنس شوی چې پکې له هغه هیواد سره د څه د پاسه $2 ارب مرستو ژمنه شوې. په پرونۍ غونډه کې د کاناډا، جرمني، کویت، هالند او جاپان استازو هم د قربانو په توګه ګډون کړی. تفصیل فرشته جلال زیرا کوي.
په واشنگتن کې په دې کانفرنس کې چې له عراق سره د مرستې لپاره د څه باندې $2 میلیارد ژمنه پکې وشوه، د 24 هیوادونو استازو ګډون کړی و. د ملګرو ملتونو، نړیوال بانک او یو شمېر نورو مرستندویه نړیوالو سازمانونو استازي هم ورغلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د عراق په فلوجه ښار کې د روان بشري بحران او بنیادي مرستو ته د عراقیانو د اړتیا په اړه خبرېدونکي رپورټونه څرګندوي چې د داعش پر ضد روانې جګړې پر ملکي عراقیانو څومره ناوړه اغېز کړی دی. د دې وزارت په وینا هغه رپورټونه چې په عراق کې د جګړې له امله د بېکور شوو انسانانو د ژوند په اړه خبرېږي، له دې هېواد سره د نړیوالو د بیړنیو بشري مرستو پر اړتیا ټینګار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې یا داعش سره مبارزه له پای ته رسېدو لرې ده او د عراق حکومت په دې برخه کې د بری لپاره بشري کومک ته اړتیا لري. د کیری په وینا په هغو سیمو کې چې د دې هېواد د امنیتي ځواکونو د بریالیو عملیاتو په پایله کې د داعش له لاسه وتلي، د عراقیانو د بیا میشتولو او ثبات ټینګولو لپاره د نړیوالو مرستې مهمې دي. جان کیری ټینګار وکړ چې د عراق حکومت د داعش پر ضد د مبارزې د بری لپاره اضافي مرستو ته اړتیا لري چې د جګړې له امله اغېزمنو خلکو ته یې ورسوي. هغه زیاته کړه چې داعش یوازې د پوځي عملیاتو په مټ له منځه نشي تلای، خو په عراق او سوریه کې د دې وسوالې ډلې پر ضد پرمختګ مهم بللی دی. په عراق کې زیاتې سیمې بېرته نیول شوې او موږ د پرمختګ په حال کې یو. په سوریه کې هم زیاتې سیمې له داعش پاکېدو ته نږدې دي او د داعش زیات جنګي قوماندانان د جګړې له ډګره محو شوي دي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې راغونډې شوې مرستې به له عراق سره د نړیوالو له نورو عادي کومکونو بېلې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له دې سره هم لږ تر لږه 10 میلیونه عراقیان ډېرو ابتدایي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سازمان سشکال له عراق سره د عجلو بشري مرستو لپاره د 8.1 میلیون ډالر غوښتنه کړې او ویلي دي چې که دا پیسې په یوه میاشت کې راغونډې نه کړي د دې هیواد لپاره د مرستې د پروګرامونو لویه برخه به بنده شي. د امریکا متحد ایالات وایي چې له 2014 میلادي کال راهیسې له عراق سره لږ تر لږه 8.1 میلیون ډالر کومک کړی او ژمنه یې کړې چې په نږدې راتلونکي کې به نور 40 میلیونه ډالر هم ورکړي. امریکا په داسې حال کې د عراق د ثبات لپاره مرستې غونډوي چې په عراق کې د صدراعظم حیدر العبادي حکومت له کورنۍ بې ثباتۍ سره مخامخ دی.
په جرمني کې د افغان پناه غوښتونکو ستونزو هواري لپاره د هغه هیواد یو پلاوی کابل ته ورغلی دی. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي له دې پلاوي سره د افغان کډوالو برخلیک په اړه خبرې کړې دي. یوسف صدران معلومات راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په جرمني کې د افغان کډوالو ستونزو د حل په خاطر لاغه هیواد یو پلاوی کابل ته راغلی دی. وزارت د ویان مرستیال خیر الله آزاد د چرشنبې په ورځ وویل چې د بحثونو له لارې به ډېر ژر داسې پریکړو ته ورسیږي چې دواړو لورو ته د منلو وي. دی وایي له جرمني څخه یو پلاوی راغلی تر څو داسې توافق ولرو تر څو دواړو لورو ته منل شوي وي. موږ په دې اړه ښه بحثونه لرل او هیله من یو چې په نږدې راتلونکي کې ښو نتیجو ته ورسیږو. د افغان حکومت د معلوماتو له مخې تیر میلادي کال 2.5 لک افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده. له دې ډلې جرمني ته تر ټولو ډیر افغانان رسیدلي چې ویل کېږي شاوخوا 1.5 لک افغانانو یوازې په دغه هیواد کې د پناه غوښتنه کړې ده. اروپایي ټولنې د افغانانو د شمیرې ته په کتو وخت ناوخت ویلي چې د 40% افغانانو د پناه غوښتنې به ونه منل شي. خو له دې سره افغان حکومت وایي توانېدلی چې د کډوالو د اجباري ایستلو مخه ونیسي. غیر قانوني کډوالۍ تر اوسه پورې د سلګونو افغانانو ژوند اخیستی او ډېرو نورو یې درانه بیا یو ځای ته ځان رسولی دی. له دې ټولو سره ځینو حکومتي سرچینو ویلي چې د پلاوي له افغان لورې څخه غوښتنه کړي تر څو د بروکسل تر غونډې د افغان پناه غوښتونکو ستونزو ته حل لارې پیدا کړي. د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت هڅه کوي تر څو د بروکسل تر ناستې د افغان کډوالو برخلیک روښانه کړي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل وایي د دې لپاره په 2 هوکړه لیکونو کار روان دی.
دغه تفاهم لیکونو کې مهمه مسله دا ده چې موږ داسې حکومتي بستې پیشنهاد کړي تر څو زمونږ هیوادوال دې ته وهڅیږي چې په خپله خوښه هیواد ته راستانه شي. د همدغه تفاهم لیکونو پر اساس موږ کار کوو تر څو دغه د مهاجرتونو کچه راټیټه شي.
افغان کارپوه اسدالله ولولجی وایي په هغه صورت کې چې افغان حکومت د کډوالو له رضاکارانه راستنېدو سره توافق کوي باید د هغو هیوادونو د ډیرو مرستو ډاډ ترلاسه کړي. د هغه په وینا تر هغه چې په هیواد کې اوسنۍ ستونزې حل نشي هیڅ افغان هم په خپله خوښه بیرته راتلو ته حاضر نه دی.
اوریدونکو اوس سمخ شوی د اونیزې خپرونې مشالونه. په مشالونه خپرونه کې تاسې نن د مانیرې د خدایي خدمتګارانو د ژوند او مبارزې په اړه اوري چې دوی څنګه ژوند تیر کړی و، له باچا خان سره څنګه ملګري شوي ول او له کومو کومو مشکلاتو سره مخامخ ول. خپرونه شاهین منیری جوړه کړې ده. سلام شاوریدونکو، شاهین بنیرې مو د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د لوی غورزنګ د نوموړو مبارزینو د ژوند او خدمتونو په اړه په دې خصوصي خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په مشالونه کې در سره د سوابې د تاریخي کلی مانیرې د ځینی خدایي خدمتګارو د ژوند او مبارزې په اړه معلومات شریکو. مانیرې د سوابې ضلع په لویو کلو کې شپېرل کېږي. تاریخ پوهان وایي چې د دې کلي خلکو د پیر روخان د تحریک نه راواخله تر باچا خان د خدای خدمتګار تحریک پورې د علم، پوهې او ازادۍ په ټولو تحریکونو کې یو لوی او مهم کردار لوبولی دی. د دې کلي په اړه نور معلومات د سیمې د نوموړي سیاسي شخصیت سلیم خان ایډوکیټ ناورو.
دا زمونږ د سوابې هیډکوارټر چې پخوانی کنا اوس شامنسوب کې زمونږ د ډیسټریکټ هیډکوارټر راغی کنا. مانیرې
کلی چې دین دا ثوابه زور زالا تانا زالا جیل دار در مانیره په حور باندې دي او مانیره کلی چې دا عمر خیلو د تپیر ټول نغت کلی دي د منډو او سب قبیله را کنه لکه په مانیره کې د بچا خان بابا دی زیات تر کار و دا کی چې ډیر تکړه خلکو لکه اته په ثوابه کې په ډیرو کلی کې خدا مانیره چې صدر مقام او د ثوابه تحصیل باغه وخت کنه او د ثوابه ضلع صدر مقام د سالار منیر خان داسې سړیو کنه چې سالار منیر خان او شیرداد بابا شیرداد بابا د مانیره او سالار منیر خان دا داسې خلکو چې دا د هغه خپل زمانه ډیر زورور خلکو داسې زورور چې د بادشا خان بابا چې څوره ملګري په ثوابه کې نو غریبانانو پکې اکثریت وکړه نو دا هغه تحفظ چې کوم دی نو دا با سالار منیر خان او شیرداد بابا چې کوم دی نو څنګه یې باندې بچا څوک راوچتي بل لکه چې مسلم لیگ کې ټول خانان او ټول ملکانان او شتمن خلک او زورور خلک دا ټول په مسلم لیگ کې کنه نو په ثوابه ذلت کې د دغه لیډرشپ تحفظ چې دوی ته چاغد نشي کولی نو دا پکې سالار منیر خان شیرداد بابا د مانیره او خواجه محمد او شاد محمد بشوي دا داسې زورور کسانو چې دوی به د خدایي خدمتګار وو او د دوی نه خلک یېرېدل نو په خدایي خدمتګار کې کوم لیډرشپ وکړه هغه ته چا لاس نه شو چولې نه هغه باندې چا زور کولی شو نه په چا زیاتې کولی شو هغه ټولو په سر به دوی ولاړ وو
د سیمې یو بل لیکوال او سیاسي مشر رشید خاطر وایي په دې کلی کې باچا خان کوسه په کوسه ګرځېدلې دی او د خلکو سره د پښتنو د اصلاح خپلواکۍ او پرمختیا خبره کړې ده نوموړې زیاتوي
خدای خدمتکار تحریک زمونږ د پښتنو په تاریخ کې یو ډېر مهم مقام لري او څنګه چې خدای خدمتګار تحریک زمونږ په سیمه کې یو میړنې او ستره مبارزه وه دغه سه په سعودو کال په خوا هم په دې سیمه کې روحانیانو دغه سه یو لوی غورځنګ چې کوم دنو چلولې او د مغولو خلاف نو څنګه چې خدای خدمتګار تحریک یو لوی مبارزه زمونږ د سیمې هم دغه سه په سعودو کال مخکې د روحانیانو تحریک کوم یو لوی مبارزه په دې سیمه کې پاتې شوې ده باچا خان سورج ما معلومات کړی دي سورا عبدالله مشرانو سره بل حسین خبرې می کړی دي نو زمنګ سیمې تا زمنګ علاقې تا د صوابای دی کلو تا باچا خان په حول ځل په 1908 کې راغله زمنګ کړی تا هم په دغه کال راغله او دغه ول نه دوره د باچا خان چې وا نو هغه د کلو مشرانو سره یا د کلو سپینګورو خلکو سره یا د پښتنو سره په اجرو کې ندی ناس شوی ندی ملاو شوی بلکه باچا خان چې راغلی دی هغه د کلي د یو عالم دینی عالم پوښتنه کړې ده د هغې معلومات یې کړي دي د هغې کور ته تللي دي د هغې سره جومات ته تللي دي هغې سره یې د پښتنو د اصلاح یو خبره کړې ده
سلیم خان وایي باچا خان چې به کله مانیرې ته راتلو نو د کلي د غریبانو خلکو سره به ناسته پاسته و او د هغوی په مرسته به د بیدارۍ او خپلواکۍ پیغام د سیمې نورو خلکو ته رسولو نوموړی وایي د دې کلي سړو او ښځو دواړو د باچا خان د فکر د خورولو لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي
د باچا خان بابا په هر کلي کې یو ځای به یو ځای ته راته او بیا به په ټول کلي کې ګرځېده خو د راتلو ځای به یو د باچا خان بابا میغبال ته مانیرې ته چې راته کړه نو هغه به یا سالار منیر خان څخه راتلو سالار منیر خان د کوزی مانی رہے دلته به راتلو نجو بابا یو سړی و غریبانانو ته خو ډېر زورور سړی و یا به هغه څخه راتلو یا به فردوس خان کاکا څخه راتلو ډاکټر سلیم چې مخکې کمو و ایم پی اے او د هغه پلار و بس دلته به راتلو بیا به ګرځېده په ټولو خدای خدمتګارو باچا خان بابا هغه دا کار په هر کلي کې مرغوز کې مانی رہے کې زیده کې جلبۍ کې کادو خان کې بلکې کادو خان کې چکندنو دا ټپه کې داسې کنه چې د زلمورم پرونه شو فخر افغان دینه کې به دغه نه دا په کوم بری دل کې په کادو خان کې باچا خان بابا ته ویل شو وا او زنانه ولاړې په کوټه باندې او یو زنانه په ویلې وا او هغه زنانه کې واغه زمونږ یو فقیر محمد لال امین یو چې په کلیو ټول مرګ کادو خان د پټه کې کلیو خو یې څومره یار کورنۍ سره تعلق لرونه هغه زما په مخ کې دا خبره افضل خان لاله تکلو تیجې دا زما پرور او پیغله په قربانه واده نو او باچا خان بابا چې 37 کې راغله نو دا ټپا اغه په کوټو ته زنانه ولاړې باچا خان بابا ته او سړی مو په لارو کې ګرځېدل اغه خلک ورسره نو زما ترور د لغنه لا کا پکړ کوټې نه په زنانه کې ناته و چې زلمو له پیرانو څخه په خره افغان جنکې به ګټینه دا ته پوم د ثوابه د کادو خان کې لیدل
د منیرې کلی په خدای خدمتګارو کې یو نوم د رسالدار ثابت خان دی چې د باچا خان په وړومبنو ملګرو کې شمیرل کیږي. رسالدار ثابت خان د انګریزانو په پوسټ کې پاتې شوی و، خو چې کله د باچا خان ملګری شو نو انګریز سرکار ټول مراد اتړل او بیا وخت په وخت د خپلې نظریې له کبله د جیل د تورو تمبو شاته هم پاتې شوی دی. د رسالدار ثابت خان په اړه د رشید خاطر ناورو.
جنوري په 15مه نیټه 1915 کې زمنګ کلی تراغې په هغه زمانہ کې چې کوم دی زمنګ د کلی یو سړی او ډیر مشهور سړی او رسالدار ثابت خان چې هغه د انډین برټش آرمی نه وسوس فارغ شوی او هغه په کلی کې یو ډیر ښکلی عظیم شانه ډیره جوړه کړې وه. دا هغه دا خیال و چې را زه یو پوجي افسر یم، کلی تر عالم ما سره به لوی لوی افسران راځي، لوی لوی خلک پر راځي، د هغې د سنبالښت دپاره، د هغې د میلمستیا دپاره یو ډېر ښکلې ډېره جوړه کړې وه. په دغه زمانه کې په دغه کلي کې دا د ټول ناول یو ښکلې ودانۍ وه. باچا خان چې کلي ته رادر نه شو او وی قتل په کلي کې یو ښکلې ودانۍ ولاړه ده، نوي نوزی جوړه ده، د پیرنګیانو د آبادۍ په طرز باندې جوړه ده. هغه هغه اجرې ته راتله، مشرانو به خبره کوله چې باچا خان دلته راغې، جارو را واغسته، غولی جارو کو، بیا تپوس کو چې دا دیره د چا ده، چا ورته حاله والو وې. رسالدار بابا چې کمدنو هغه خپل پټي ته تللی و، بیا د کلي نه څوک ورپسې لاړه. رسالدار بابا چې کمدنو راغې، باچا خان سره ملاو شو، هغې سره کېناسته، دوا یې خیر یې وکړه. د چمګاوند چې کوم خلک وو هغوی راغله، باچا خان سره ملاو شو. باچا خان ورسره دوه خبرې وکړې، د آزادۍ خبره یې وکړه، د ملي بیدارۍ خبره یې وکړه. ټولو خلکو ورسره چې کوم دنو لاس پورته کړ، د باچا خان ملګری شو. چې کله پیرنګیانو ته پته ولګېده چې رسالدار ثابت خان په اجره کې خدایي خدمتګار او د خیر دوا کړې ده د پیرنګیانو خلاف، دا آزادۍ د مبارزې خبره کړې ده، نو په لږو ورځو کې بیا رسالدار ثابت خان بابا ته پته ولګېده چې هغې ته انډین برټش آرمی څومره مراعات ورکړي وو. هغه هر څه تېنا بېرته واغسته، فقیر کېناسته، یو پیسه ورسره پاتې نه شوه.
د کلی په خدایي خدمتګارو کې یو بل مهم نوم د سالار منیر خان دی چې د باچا خان کلک ملګری وو او وخت په وخت به د باچا خان میلمستیا هم کوله. د هغه په اړه نور معلومات رشید خاطر راکړي.
بیا په دغه مبارزه کې چې کوم خلک مخکې لاړ زمونږ د دې محلې نه، زمونږ د دې چم نه، نو په دې کې سالار منیر خان ډېر لوی نوم وکړ. په خدایي خدمتګار تحریک کې ډېر جیلونه یې تیر کړو، ډېر تاوانونه یې وکړو، او په آخري ځل چې هغې د جیل نه راتله موږ واړه هلکانو، بارانونه شیو، موږ چې کوم دی نو خوړ ته بتلو، د خوړ نه باشه ګراړې هم په دکه اجره کې کټونه سم شیو، خلک ځای په ځای چې کوم دی یو ځای بل ځای نه خلک راغلی وو، خلکو انتظار کوو چې ګاډی به راشي. تالار سے پړمبی ځل چې کوم دی نو موږ ولیدو چې د جیل نه راغې، ښکلی برابر انسان و، سپین سپین برید، دغه د مارکین خړې جامې به چولې وې، شاندار ښکلی شخصیت و. او بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو سالار صاحب زمونږ په یادو کې جیل ته نه تللی، بیا په کلي کې و، په کلي کې بناس پاس و، سیاست پہ کو اکثر باچا خان باغ سر را تو باچا خان لمبے ملمکتیا بچ کم دے سالار منیر خان پر روا. سالار منیر خان د ہندوستان پر ڈیرو جیرونو کے پاتې شوی دے، بیا د ہندوستان د ویش نه پس د پاکستان پر ڈیرو جیرونو کے پاتې شوی دے. او په آخری دل چې زمونږ یاد شي داستو د 1918 تیخه ده چې هغوی د جیل نه راغل او بیا به په کلي کې اوسېدل.
سلیم خان وایي کله چې مونږ د دغه سیمې د خدایي خدمتګارو ذکر کوو نو مونږه د حضرت الله کاکا نوم نشو هیرولی. دا هغه سړی وو چې د سوابې په بازار کې انګریز گورنر جارج کنینګم ایثار کړ او د هغه نه غوښتنه وکړه چې پښتنو ته خپلواکي ورکړي. سلیم خان وایي
ورکوټي واقعه د خیمه د دغه مانیرې کلی حضرت الله بابا نوم
پردی ٹانگ بے چلولا او آگ پردی کور کے اسی دو او کنگم راغلے زمنگ سوابے تا جارج کنگم جارج کنگم دے سوابے تانے دے لان دے چکم دے نو ڈاک بنگلہ دا ڈاک بنگلہ پاگا ڈاک بنگلہ کی داغش پاوا جو حضرت اللہ بابا سوابے کی بازار کی وہ ٹانگا کی ناس کو سپوسو کی کنگم راغلے دا کل زمنگ سوابے خانان ملکانان دا تو پا کتار کی بلاو او خبر دا کی چاگا پا اس پاندے دا غن راو اتی دا ڈاک بنگلی نا پولیس سو کسی لانجے اور سروی نو دا حضرت اللہ بابا کی زیر دے وہ کوٹے ہونے سرے ہو زب صدر امتی اگر جون دے ہو اما بادشاہ خان بابا ریو جل کے صدارت ام پاگل کرو راؤس تے میں دیر پا مصیبت میں راؤس ہو ہمائے رضا دا عزت اور کم سے کم از کم بادشاہ خان بابا ریو جل کے ما اگر راؤس تے ہو اگر دا کرو چی اگر ٹانگین کچھ او پا کتارون کلا او نیم دا کننگم دا اس و عملو نیونی سلے راسی اور تیوی تا غاسی بھی او دا زرگول میرے لرن راغلے تا زمون کا ملک قبضہ کرے زمون کا ملک نزا اگر اونی سا پولیس والا اوڑے زیاد ہو بیا ریپور کے بو تو تب یشتی پا ریپور کے اگر کے بو بیا دیر زلے جیل تا تلے کہ کلا با جیل تا خدایی سن ملگار تنا ہوئے تو کون حضرت اللہ بانے مشہور کون پا غلگونو کونو باچہ خان بابا دا سے اگر خلق لدوم رزلو ورکلے و دا سے ٹرین کرو کنے چاہی تیوی کہ دا انگریز کی دین دا غاسب دے دا راغلے دا دی خواہ رزم منگ مالکانی اگر پا ذہن کی دا سی دانے کہہ رہے حضرت اللہ بابا نے پمانے رہے کہ وہ کنال پٹے انہیں تو کہ خل کور ہو اگر خل وطن تب یا خل خواہ روی خل دغداد باچہ خان بابا کمانے تو
رشید خان د نجیب الله خان یا نجو بابا په اړه وایي چې هغه ډیر جیلونه تیر کړی وو خو د ژوند تر اخري سلګو د ادمی تشدد د فلسفي او خپل قام د خپلواکۍ د غوښتنې نه لاس په سر شوی نه وو. نوموړی زیاتوي چې نجو بابا د هندوستان د ویش نه وړاندې او وروستو په دواړو دورونو کې د قید و بند سختې ګاللې دي.
نجو بابا او نجیب الله خان نوم یې په نجو بابا مشهور وو. دا زمنګ د کلی په غریب خلکو کې وو. ډیر یادونه کړی ده بادشاہ خان په کتاب کې. هغه ټول عمر د بادشاہ خان سره په جیلونو کې تیر کړو او بیا په جیل کې وجل شي وو په زهرو وجل شي وو او د جیل نه چې ګمدنو مړ دا لاش راوړی شي وو دغه سې چې ګمدنو اتلس نلس خدای خدمتګار د پاکستان په حکومت کې د هندوستان د ویش نه پس دا خلق پا جیلونو کے پا زہر ہوئے جلی شیو دو سپکی مڑشو سپکی چکم دینو خدای دا بند کا بچ کر اب پتا گا کہ دینو نجو بابا ہوگی.
سلیم خان ایڈوکیٹ وائی چی دا پختنو پا خاورا عمومن او پا سوابے کی پا خاص توگا کسبگور خلکو دا باچا خان مرست کوا لزکا چی باچا خان حقوی لڈی ریزت پر کوا اگوی دا سیمی دا اقتصادی پر مختیال پارا دیر مهم گنل.
د بادشاہ خان بابا ټول فورس شو کنه او سوابې ضلع کې هغه کسبګر خلک او یا واړه مالکان هغه پښتانه چې پخپله به یوې کوله او پخپله به په پټو کې کار کوو د دغه خلکو سره واضح اکثریت بادشاہ خان بابا سره او هغه شاین یو کار دا کړو بادشاہ خان بابا چې هغه دا کوم کسبګر خلک شو کنه د هر کلی سیکرټری شو نو دا اکثر کسبګر وو اوس په پورې ماته یاد دي بابا اکثریت مالکانو او بادشاہ خان بابا سر بادشاہ خان بابا دا کار کرو تھے دگا خان کو لیپ معاشرے کی عزت ورکسپیکٹ کی بادشاہ خان تو زنانا جب تک لگ کے دیر خلق جاتی تو بادشاہ خان بابا بے کور کسی لبلا اگر زنانا کور تب لوگ
حغلی رشید خاطر بیا وایي چې د سیمه کسبګرو خلکو د بادشاه خان مرسته زکه کوله چې هغه وړمبه د برتانوي راج نه خپلواکي غوښته او بیا یې د خانانو او ملکانانو نه هم دغه وجه وه چې د بادشاه خان په تحریک کې ډیر مشران کسبګرو
پښتانه خلک چې وو هغه صرف د تیرنګي غلامانو کسبګر خلق د پیرنګي هم غلامانو او په کلو کې چې پیرنګیانو کوم د ملکانه سیستم جوړ کړو دوی داغه هم غلامانو زما پلار په خپل زمانه کې په خپل هغه به د ملکانو درځي به کسب کو مزدوري به کولې د شپې به وار وار نوبتي سوکې کولې د ملکانو کورونو ته بچا خان چې دا زده خبر وکړه پښتنو سره یو لاس اوچت کو کسبګرو خلکو بادشاہ خان سره دواړه لاس اوچت کړو ځکه چې هغوی ته ډېر تکلیف وو
په هر کلی کې دا سیستم یو ملکی سیستم جو کړو پیرنګیانو کم یو کسبګر سړی لوار ترکان چمیار جولا کلال دم هغه به چې کم دی نه سوکی له لا نړ سار به چې کم دی نو ملک هغه راوغوښتو هغه چې کم پړی وو د ګیډای د تړلو هغه به یې ول په چاقو کټ کړو لنډ دی کړو وی تاله ما سزا درکړه زه به چې کم دی نو اوس لږ غنم جوار راړې دا قسم سزاګانې وې ناروا سلوک پکې د دې کسبګرو سره هم دې ملکانانو دې پیرنګیانو چې کوم سیستم جوړ کړو دا خلک یې ډېر زیات پوزې لې راوستی وو باچا خان چې دا خبره وکړه چې زه پښتانه آزادوم دا کسبګر راپاڅېدوي چې که څوک در سره یي او کدي موږ ستا ملګري یو ګو چې څه پکې پټ وو هغه په ښکاره خبره نه شوه کولې ډېرښته کسبګر خلک هغه د باچا خان ملګري وو او چې کله لومبے حکومت جو شر ڈاکٹر خان صاحب دا ٹول ناول ڈاکٹر خان صاحب دغا نوبتی سوکی داری شیوا دے ختم کا او دغا چکم عذاب و ملکی سسٹم چکم دن و کمزور کو دغا کسبگر و خلق تے آزادی ورکڑا
اور دن کو دغا واز منگا دن ننخ پرونا بلو ونے بعد دا عدم تشدد دا مبارزین و پاڑا دا نور معلومات سر رازو تر هغه دا اللہ پامان